سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په دې برخه کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان به وهڅوي چې د سولې په پروسه کې ښکیل پاتې شي. له هر څه مخکې د خبرونو د اوریدو بل نظر کوم. افغان حکومت وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د دایمي بې طرفۍ د غوښتنې لپاره باید لویه جرګه راوبلل شي. د پکتیا په اریوب ځاځی ولسوالیو کې د هاوان مرمۍ یو هلک او یو نجلۍ وژلې دي، او اروپایي ټولنې ډاډ ورکړی چې له روسیې سره په لانجه کې به د چک جمهوریت تر څنګ ودرېږي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دایمي بې طرفۍ د غوښتنې لپاره باید لویه جرګه راوبلل شي. ارګ په یو بیان کې وایي دا پریکړه تېره شپه د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. په دې غونډه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي هم بحث شوی. د ارګ د بیان له مخې د کابینې په غونډه کې همدراز د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزو او څو اړخیزو قراردادونو او معاهدو د اجرایی او الزامي کېدو خبره هم یاده شوې. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې له افغانستانه د پاتې امریکایي سرتیرو وتل د مې له لومړۍ نیټې پیلېږي چې د سپتمبر تر 11مې به بشپړ شي. د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د هاوان مرمۍ یو نجلۍ او یو هلک وژلې دي. د پکتیا د امنیه قمندانۍ ویان محمد لال امیری ازادۍ راډیو ته وویل پیښه پرون هغه مهال وشوه چې د ماشومانو د هاوان یوه زړه مرمۍ ټکوله.
د پکتیا ولایت ځاځي ولسوالۍ کې نجلۍ ده او همدارنګبل یو هلک دی باندې چې راوتلی. بیا یو مرمۍ پرته د پخوانۍ مرمۍ د همدا مرمۍ کله ټکولې ده. د هوا مرمۍ د دې مرمۍ پیجارو باندې کړې دي چې په ډېره خوشنۍ سره باید ووایو چې دواړه په شهادت سره رسېدلي.
د امیری په وینا نجلۍ لس کلنه او هلک شپړس کلن و. د افغانستان په ناامنه سیمو کې د وسلوالو ډلو لخوا د سړک پر غاړو ایښودل شوي ماینونه او د تیرو څلوېښتو کلونو له جګړو پاتې ماینونه او ناچاودي مهمات اوس هم د ګڼو افغانانو ژوند ګواښي. د هرات والي په غوریانو ولسوالۍ کې پر ولسي پاڅونوالو او امنیه قمندانۍ د وسلوالو د برید د شندولو خبر ورکوي. عبدالوحید قتالی وایي طالبانو غوښتل یو موټر بم د غوریان ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ په څنګ کې د پاڅونوالو په پوسته کې والوزوي. نوموړی زیاتوي چې امنیتي ځواکونو برید کوونکی هدف ته له رسېدو مخکې تشخیص او په نښه کړ، خو په چاودنه کې دوه ولسي پاڅونوال وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د هرات والي وایي له موټر بم چاودنې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ جګړه ونښته چې څو ساعته یې دوام وکړ. طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو خبرونه اوري. اروپایي ټولنه ډاډ ورکوي چې له روسیې سره په ډیپلوماتیک لانجه کې به د چک جمهوریت تر څنګ ودرېږي او پوره ملاتړ به یې وکړي. دا لانجه د چک له هغې ادعا وروسته پیل شوه چې ویل یې د دې هیواد د وربتیڅ ښار د وسلو په یوه ډیپو کې د 2014 کال په دوو بمي چاودنو کې د روسیې هغو پوځي ایجنټانو لاس درلود چې وروسته بیا په برتانیا کې د روسیې د استخباراتو د پخواني ایجنټ سرګی سکریپال د مسمومیت په قضیه کې ښکیل و. پرون دوشنبه د دې لانجې په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له خبرو وروسته د دې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر ویاند وویل اروپایي ټولنه په اروپا کې د روسیې د پرله پسې خطرناک او خصمانه چلند له کبله اندېښنه لري. د پراګ او مسکو ترمنځ د ډیپلوماتیکې لانجې په نتیجه کې روسیې په مسکو کې د چک د سفارت شلو کارکوونکو ته له دې هېواده د وتلو امر وکړ، او له هغه مخکې د چک حکومت 13 روسي ډیپلوماتان په دې تور له دې هېواده وایستل چې ګنې د روسیې استخباراتي فعالان دي. اروپایي ټولنه وایي یو نیم لک روسي پوځیان د اوکراین د پولو په اوږدو کې ځای پر ځای شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون دوشنبه په یو کانفرنس کې ویل د عسکرو دومره لوړ شمیر د اندېښنې وړ دی او هر شیبه امکان لري چې یوه وړه لانجه یوه جګړه رامنځته کړي. بورل زیاته کړه چې روسیې له اوکراین سره پر پوله خپل پوځي حضور په بېساري ډول پراخ کړی.
is the highest military deployment of Russia.
da lomray zaldi che do ukraine sarhad ta dumra der rusi pauzan astawal kij da dandeshne wardachi dalta dumra ziyad sartir zay par zay kij zaka dalta ya halta yo or bale dalisi
روسیه د سې وخت له اوکراین سره پر پوله یو نیم لک سرتیر ځای پر ځای کوي چې اوس د اوکراین په ختیځ کې د تازه نخټو راپورونه ورکړل شوي. د اوکراینی عسکرو او روس پلاو بلتون پالو ترمنځ په وکلنه جګړه کې له 14,000 زیات انسانان ووژل شول. او د امریکا یو پخوانی مرسیال ولسمشر والټر اف موندل پرون د اپریل په 19 د 93 کلونو په عمر مړ شو. د نوموړي د کورنۍ غړو د هغه د مړینې د علت په اړه څه نه دي ویلي. موندل د 1980 او 1981 کلونو ترمنځ د جیمی کارتر د مرسیال د سناتور سفیر او د میناسوتا ایالت د لوی څارنوال په توګه کار کړی دی. هغه چې یو مخکښ لیبرال ډیموکراتو پرون په مینیاپولس ښار کې په خپل کور کې سا ورکړه. موندل د 1940 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رونالد ریګن پر وړاندې چې خورا زیات محبوبیت یې درلود ماتې وخوړه. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د سندرو میلمانه ورځنی پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. او د هم لومړی راپور، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي طالبان به وهڅوي چې د سولې په پروسه کې ښکېل پاتې شي. رویټرز خبري اژانس له ښاغلي قریشي سره د مرکې په حواله دا خبر ورکړی. قریشی ویلی دی چې که د سولې پروسه ټکنۍ پاتې وي نو ښایي تاوتریخوالی لا زیات او افغانستان د په خبره د یوې بلې کورنۍ جګړې پر لور ولاړ شي. له بلې خوا، د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی ازادۍ راډیو ته ویلي ښه به وي چې طالبان د افغانانو او نړیوالو غږ واوري او د استانبول په کنفرانس کې ګډون وکړي. په دې اړه تفصیل د سفیولا ستانگزی پر راپور کې واوري.
پاکستان چې پر طالبانو له اصلي نفوذ لرونکو هیوادونو بلل کیږي، تازه بیا د سولې پروسې لپاره د همکارۍ ډاډ ښودلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې ځنډ تل د لوجستیکي مسئلو په خاطر ممکنه وي، خو اوس چې د ده په خبره طالبانو د بهرنیو ځواکونو د ایستلو هدف تر ډیره ترلاسه کړی، ښه ده چې نرمښت ښکاره کړي. هغه له رویټرز اژانس سره په یو مرکه کې ویلي طالبان خپلې پرېکړې په خپله کوي، خو پاکستان څومره چې وس رسیږي هڅه به وکړي دا ډله قانع کړي چې د ملي ګټو په خاطر د افغان سولې په پروسه کې ښکېل پاتې شي. طالبان وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ځنډ د بهرنیو ځواکونو وتل اعلان کړل، په یوه اعلامیه کې وویل تر څو چې بهرني ځواکونه نوي وتلي په هیڅ غونډه کې ګډون نه کوي. د امریکا د نوې پریکړې په اساس له افغانستان د پاتې بهرنیو ځواکونو وتل د مې په لومړۍ پیل او د سپتمبر تر 11 بشپړیږي. پاکستان داسې وخت د افغان سولې په پروسه کې د طالبانو د ښکېل ساتلو ژمنه کړې چې دا شنبه د اپریل 24 په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه یو نړیواله غونډه پلان شوې ده. تازه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لږ تر لږه دوه ستوی ویناو کې پر پاکستان غا کړی چې د افغانستان د ورانولو او آبادولو ترمنځ یو انتخاب وکړي. د راپورونو په اساس هڅې روانې دي چې طالبان په غونډو کې د نګړون لپریکړې راوګرځول شي او د استانبول په غونډه کې چې امریکا او ټولو ښکېلو هیوادونو د افغانستان لپاره حیاتي بللې دا ډله ګډون ته وهڅول شي. د پاکستان لپاره د افغانستان د جمهور رئیس خاص استازي محمد عمر داودزی ازادي راډیو ته وویل خدای چې طالبان د افغانانو او نړیوالو غږ واوري.
د طالبانو نه د افغانستان د خلکو د هیله د مختلف وقشارو او د دنیا هم ورنه د هیله د منطقې هم هیله ده چې دوی په دې کانفرنس کې اشتراک وکړي. دا فرصتونه دي چې کچېره د دوی اشتراک پکې ونی شي بیا د لاسه زی. امریکا هم طالبان سره جریان کې د تشویقي چې اشتراک وکړي. د قطر دولت هم ورسره جریان کې دی او پاکستانیانو ماته ویل چې دوی هم کوشش کوي او لګیا دي چې طالبان ته قناعت ورکړي چې دوی اشتراک وکړي.
ښاغلی داودزی دا احتمال هم رد نه کړ چې د ترکیې غونډه دی لک په ځنډ جوړه شي. طالبانو د ازادي راډیو دا پوښتنه بیا بې ځوابه پاتې کړه چې آیا د استانبول په غونډه کې به برخه اخلي که څنګه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي او د هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه.
هشت سوبلیکلی له افغانستان د بهرنوي ځواکونو وتلو له اعلان سره په هواد کې د جنگ جګړو زیاتوالي خلک اندېمن کړی دي. په سرمقاله کې یادونه سوي یو څه چې په جګړه کې روښانه دي هغه دا چې په لومړي ګام کې د جګړې ښکېل خواوي او په دویم ګام کې عام خلک بایلون کې دي، ځکه د افغان ځواکونو او طالبانو او ملکیانو تلفات ورسره زیاتېږي. په سرمقاله کې دا هم یادونه سوي هیڅوک هم په جګړه کې ګټون کې نه دي، بلکې د عام خلکو په ګډون ښکېلې ټولې خواوي په سوله کې ګټون کې دي. دا لیکوال په باور لبه د مرغه په 2000 لومړی میلادي کال کې د بن پناسته کې د طالبانو ګډون ته هیڅ پام درنه ونه سو. دا لیکوال د معلوماتو لمخې نړیواله ټولنه او امریکا د بن پناسته کې د طالبانو د ګډون معنی سوال. هشت صبح ټینګار کوي اوس چې د استانبول ناسته په مخ کې ده، باید انساني غمیزې د مخنیوي لپاره لا فرصت نه په استفادې ټولې خواوې په ناسته کې ګډون وکړي او یو سیاسي هواري ته سره ورسیږي. د سرمقالې په پای کې راغلي سیاسي اقلانیت د حکم کوي چې د سولې خبرې باید په سیمه ییزه او نړیواله کچه جدي ونیول سي، کنه په افغانستان کې به جنگي وضعیت له کنټروله ووځي او په سیمه کې به د بې ثباتۍ لامل سي. مسید لیکلی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په تړاو د امریکا د ولسمشر جو بایدن له پریکړې وروسته داسې ښکاري چې د افغانستان د سولې بهیر په ټپه درېدلی ده. د سرمقالې لیکوال پوښتنه کړې چې بالاخره د سولې په ټپه ولاړ حالات د ختمېدو لپاره باید ښکېلې خواوې څه وکړي. لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې لیکلي حکومت دې د طالبانو بندیان د یو منظم پلان له مخې په تدریجي ډول سره خوشې کړي او ورسره حکومت دې په رسمي ډول له ملګرو ملتونو وغواړي چې طالب مشران له تور لیست وباسي. د دې په بدل کې د طالبان اوربند یا اورکم اعلان کړي، نو په دې سره به د سولې په برخه کې اساسي پرمختګونو ته لار هوار شي. مسیر د سرمقالې په پای کې لیکلي د سولې په ټپه ولاړ حالت باید ختم شي او د سولې خبرې باید بیرته پیل شي. د دې لپاره باید دواړه اړخونه انعطاف وښيي. ملي ارمان ورسپانې لیکلي د ولسمشر محمد اشرف غني هغه غاک چې ویلي وو که څوک د جمهوریت صف سره نه درېږي نو مقابل صف کې دې ودرېږي بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. په سرمقاله کې یادونه سوې د ټولنیزو شبکو ځینو کارکوونکو د ښاغلي غني د غږ ستایلی او بدرګه کړی ده، خو یو شمېر نورو بیا ورسره مخالفت ښودلی، ځکه د لیکوال په باور محمد اشرف غني غږ له هغه سره د ولاړو یو څو کسانو غږ دی او بل دا چې هغه په خپلو څرګندونو کې د دښمن صف نه دی روښانه کړی.
د ازادۍ رادیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو ملمنه پیلېږي، خو له هغه مخکې ورسته راپور. اروپای ټولنه وایي د ایران د اټومي تړون د احیا کولو په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی. له متحده ایالاتونو پرته د ایران د اټومي تړون ښکېلو هیوادونو او اروپایي ټولنې د روانې میاشتې له پیله د اتریش په پلازمینه ویانا کې مذاکرات پیل کړي دي. د دې خبرو هدف دا دی چې ښکېلې خواوې په تړون کې خپلو ژمنو ته ستانه شي. بیا هم صفی الله ستانکزای او د موضوع تفصیل.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل ایران او امریکا ته په اشاره وایي په دواړو خواو کې هوکړې ته د رسیدو لپاره ښه نیت موجود دی. بوریل ویلي له ایران سره د اتمی تړون د مذاکراتو په برخه کې پرمختګ شوی دی.
تیره اونۍ د ایران د اټومي تړون پر سر خبرې له عمومیتو لا پسې متمرکزو مسلو ته ورسېدې، لکه بندیزونو لرې کول او په دواړو خواوو کې د اټومي پروګرام اجرایوي مسایل. د پرمختګ سرکشته او دا حقیقت چې امریکا بیا له تړون سره یو ځای کیږي او د تړون بشپړ ترسراوي ته ګرځي نړۍ لا خوندي کوي.
له ایران سره د نړۍ لوی اټومي قدرتونو په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ. دغه تړون د دې ترڅنګ چې له ایران بندیزونه لري کړل، د هیواد د اټومي پروګرام په برخه کې لنډی سره هوکړه شوې مسلو ته په پابندۍ مسؤل وګرځاو. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ چې ایران په جدي سرغړونو تورناو له اټومي تړون ووت او په دغه هیواد تر ټولو سخت بندیزونه ولا ولګول. ایران هم په تړون کې لخپل ژمنو په تدریجي توګه تیر شو. له هغې ډلې د اټومي انرژي د نړیوال سازمان د سارونکو مخه ونیوله. د یورانیمو 60% به